پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غویی اثور اولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د می له اوومې سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنجشیر امنیه قمندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړې ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته پشا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې همداراز ادا کوي چې د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره کوي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بلستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمویه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه. طالبان وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
نزدې راتلونکي کې باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علماو د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو له کبله محصلانو ته د وخت د تنظیم ستونزې پیدا شوي.
معمولا دا په هر ځای کې هم داسې چې هغه کوم کار چې کوي هغوی ځان ته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان ته کاري ټایم نسي ټاکای.
د کندهار خلک د څخلو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزه لري. اقتصاد ضعیف دی، د واسه نه لري چې مثلا د 500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ مثلا تنکار راوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړی. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شرعي حجاب اړوند د توضیح او تطبیق په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت غونډه لا هم روانه ده، خو په یو رسمي فرمان کې دوی د ښځو لپاره حجاب د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرح کې لیکل شوي د مسلمانو اصلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نه وي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل چې دوی هغه څه کوي چې اسلام ورته وایي. هغه زیاته کړه چې تر هر څه مهم ورته اسلامي اصول او اسلامي نظریات دي، تر هر څه تیریدای شي خو د دې حکمونو نشي تیریدلی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرح د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی دی، خو دویم پړاو کې بیا چې د حجاب د تطبیق مرحله ده ګواښونه هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه مراعت کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پېژندل کېږي سوراس من سزا ورکړي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي له دندو د ګوښه کړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو اړوند داسې یوه طرحه وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم د توصیو په نامه باندې په دندو او نورو چارو کې د طالبانو د ښځو لپاره ځانګړي موارد وړاندې کړي وو چې ډېر شمېر برخو کې تر نیوکو سره مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سموږ غاګله ازادي راډیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلا مشورې بیا پیل شوي.
له وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران او لسته او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یوه لویه ننګونه بلل کېږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بېلېدو له کبله یې درسي ساعتونه ډېر شوي دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې پخوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
هر څوم چې دنده پریږدم مخکې به مې له زده کړو سره هم کار کوو چې دې مسلې راسره له اقتصادي اړخه ډېره مرسته کوله او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه و.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون محصل هم ورته ستونزې لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دې ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړي دی وایي د زده کړو او کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر، هر معمولا دا په هر ځای کې وي همداسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسي ټاکای. نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتېدل دي چې له امله دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته
وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري چې د سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي. که څه هم موږ مسؤلینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولي دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی.
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤلینو له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې. د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوې څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اووریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړي چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده سبا په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت پیل شي او دا تورنمنت به د رواني می د میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. قدرمن اوریدونکو دا خبر په تفصیل سره د افغانستان او نړۍ د نورو موضوعاتو تر څنګ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. همدا شېبه د ازادي راډیو وپانه زما مخې ته پر کمپیوټر خلاصه ده او ځینې مهم عناوین تاسو ته لولم. ټاپ ستوري یا تر ټولو د سر خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې تیره میاشت په سلو کې یوازې اووه افغانانو یعنی په تیره مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې اووه افغانانو د خوړو لپاره کافي خواړه درلودل. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي. په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. په پنجشیر کې د طالبانو د مقاومت جبهې له لوري د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل. په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه او د طالبانو د ترانسپورت مسؤلینو د ایکو بخې د ایکو د نړیوال سازمان سره ناسته کړې. دا د ازادي راډیو د ویبپاڼې د ځینو عناوینو یادونه چې تاسو هم کولی شئ په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویبپاڼه دا مطلب وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څه باندې اویا ورځې وتلې. د دې موضوع نور تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړې دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازدیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړوه او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به عصمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه ده چې نن د ماسپښین په 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تر شنه آسمان لاندې خپرېږي. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د زیانونو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت مسؤلینو د آیکون نړیوال سازمان سره ناسته کړې. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي، دغه آنلاین ناسته چې تیر ورځ ناوخته تر سره شوه، دوړ خو له افغانستان د تیریدونکو الوتکو د پیل او منظم کېدو په اړه بحث کړی. وزارت وړاندې لیکلي، افغان پلاوی د آیکون نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپل اړیکې د بخوا په څیر عادي کړي. د وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې په دې آنلاین ناسته کې د آیکون نړیوال سازمان غړو دوی ته د همکاري ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې هوایي اړیکې وځنډولې او ان تر دې چې د افغانستان له هوایي حریمو د الوتنو د تیرېدو برخه هم تر ډېره اغېزمنه شوه. په تېر حکومت کې به د افغانستان له هوایي حریمه د هرې بهرنۍ الوتکې د تیرېدو له امله 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ورتله. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې یا د سروې د اختر په 4 پای ته ورسېده او د بند چارې به ډېر ژر په عملي بڼه پیل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. یاد وزارت دغه شانوی د وطن ګټو بند چې 10 متره لوړوالی لري، 10 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به هم ولري. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې موسمي سیلابونه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، یو ایرو څلور نوي افغانۍ، یو انګلیسي پونډ یو سوللس افغانۍ اته ویشت پوله، یو سودریال دوه ویشت افغانۍ اته اتیا پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اووه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو څلور افغانۍ او زر پاکستاني کلدار څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دې برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د چاک د پاکو اوبو په برخه کې د کندهار د یو شمېر خلکو شکایت لرو او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه غځېدلي دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې څو کیلومتره لیرې ولاړ سي او اوبه راوړي.
دغه خلک تقریبا اتیا فیصده د اوبو سره سخت ستونزې لري ده چې اکثره د مخه مثلا برمې او هغه تلوونه چې هغه مثلا وچې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسه نه لري چې مثلا د پنځوس افغانۍ یا زر افغانۍ مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیانو کې یو نیم سل کور یا دوه سوه کور شاوخوا خلک د لیرې ځایو سره ځي. دغه تنکیان څه اوبه وړي؟ دغه اوبه هم مشته بسنه نه کیده چار سونه شي باید دغه خیریه پنځه دی کبل ورګان دي ده که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د اوبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه اوبه راځي بیا بیرته پنځه سي. دا خلک ماته وایي چې دا اوبه ول نه راولي، دا څنګه مشکل دی.
د کندهار نهمه، دولسمه، دیارلسمه او پنځلسمه ناحیه د ښار هغه برخې دي چې د اوبو کچه پکښې ډېره ټیټه سوې او خلک یې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د نهمې ناحیې اوسیدونکی سید اکبر وایي د اوبو نشتوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسؤل چارواکي دي د اوبو ستونزه ور حل کړي.
یم دا د اوبو سره د انسانانو دره پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د اوبو خچنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری ځوینه وروړي. داس وخت می چې ولاته یو داسو د لمانځه ټیم می د خبره سړی ور د لمانځه او داس ټیم می الته بنه ور د خدای کوم کوم اخره د سړی د لمانځه د داسنه لپاس در مشکل جوړ دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدوغه علاقه کې یو ارمه دلته دا یو مسایه د خوراکې غلې لګوبه ورکی غچ برق یو مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ خپل ور د هغه نه لیدل ماشین وشای نه لیدل چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک ډیر د ستونزو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورته. دوبوس
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې اتیا زره کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزه لري چې له دې جملې دوی یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخه ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیلن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه هم شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه هم انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه هم د پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار بند شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډېر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار شهر په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي، چې په تیر یو کال کې دغه کچه 19 متر نور هم کښته شوې، چې له امله یې د شهر په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه په افغانستان کې پر شوزو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي، راپورونه وایي چې طالبانو په ورستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې شوزو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونه په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه دا ورکړې، خو محلي رسنیو ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه په هرات کې د ټرافیکو مدیریت خبري راخستی چې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي موږ ته په شفاهي ډول سپارښتنه شوې چې شوزو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونه په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه، ژمنه کړې و چې د اسلام په حدودو کې به د شوزو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هرڅه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د شوزو پر تاګ راتګ محدودیت دومره ټاکن ورکون کوي نه بریشي، ځکه طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د شوزو په وړاندې همدغه سي چلند درلود. خبرونه وایي اوس شزي له عامو ځایونو په معنا کې دودي تعلیم نسی کولای او له اکثرو دولتي وظیفو لري کړی سوي دي. د مقالې په دوام راغلی شزیل محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسی کولای او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلی چې دا ډول محدودیتونه یوازې په شوزو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغیزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیری پریږدي، کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غنی کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام که څام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته اوښتي، خو د نړۍ په نورو برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالت کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یو ماتسوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلی دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د تریاکو د تولید هوندا مرکز ګڼل کیږي، که څه هم طالبانو د نشه یي موادو پر کار تولید او کاروبار بندیز لګولی، خو دا اعلان په وروستیو کې سوی دی. په لیکنې کې دغه راز راغلی افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی، تعلیمي سیستم او د روغتیایي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پریږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه سې لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کېږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فرمی ثبت کړی دی، تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریک دی.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همداسې ستونزه دا ده، ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2500 افغانۍ ده، 2500 خو لا شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نیټ ګران دی او بلې کې پیټ ډیر کمزوری دی، ته باور وکړه د لیدل د لشکره شهر اوسېدونکی یم. کومې ویډیوګانې چې دلته موږ په ګورو اخلاصوو په ډېر ځنډ اخلاصي او بل د اطرافو کې خو طبعاً د جنګ د لارې لا هم تلیفونان کار نه کوي، ځکه چې موږ ځینې دوستانو سره اړیکه نیسو، یا پریس یا کار نه کوي یا خبرې پرې پرې کېږي. د بیسیم نمایندګۍ مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید چې دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسي او د ولس ستونزې ورحل کړي.
د هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره، دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پنچیر د امنیت قومندان د مقاومت جبهې هغه اداره کړې ده چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوي دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي ټلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتو کې دروازه غاول کښتونه هم یخصه شوي. هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه یخصه شوي او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي خپل کوچنۍ ته انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټی مالو مالو الاړو ندار بدر خورې په سر شمه شمان مې چېرې دلنه کېږي د هېڅ شیم نشته غیر خدای مشته وی او زه نه د ډوډۍ نه خبر یم نه د ترکاري دوه ماشومان موسم کور کې مخاونې ماشوم مریضان دي پراته دي
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
والکه ودرېږه چېرې داسې پیغام روان یې
انجي صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم په تیږو یې وویشتلم مام په دوی پسې تیږه وغورځوله
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یوه میاشت پوره کیږي خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلي چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي
اوس په بعضو ولایتونو کې تر اوسه هغه اول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي هغه علاقه یخې دي لکه بدخشان کې اوس هغه اول کښتونه نه دي اخیستل شوي او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده پالیسي هم دغه پالیسي وایي چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پښتنې وړ بولي او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی نو کنټرول هم شاید ورته آسان دی
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت د دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول سوي او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیڅ چاته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېر عملي نه ده
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر شوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شب روز مقدم قبرستان می باشم دیگه نسی شویدم نیزی گوار ما
بسم الله دیش کلمخ که ایران تا ده کار لپارت للیو چه حل تا په هیروین رو موتاد شو ده ازاده راڈیو تو ویل ده موتادینو ده درملنی روختون تردلو ده هیلی لخورو سر خوری کدی
ما کله جرزو داریم
مش طول هیلی لرو چه درملن مووسی طول حلکان هوشاریان دی او آن دا چه پا دوی که دا چه زوانان همستا چه پونتونو نیویلی دی هیچوک نستا چه زمش پسر لاس را تیر کری او را تو وای چه ورور پلار یعنی که راسی چه درملن مو کرم
دو دیش کلان غلام مصطفی یو بل متعدی دی د بادغیس پا قلعه نوخا که د خپل ژوند د ناخوالو پاره داسی وی
دا اوس می سر ډیر درد کوي. مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس، خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 3 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی سو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورتی که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
سر مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخته تر رسیدو څه موده وروسته له 3 میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فرا او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له 3 میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډېر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډېر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشي موادو په کومو کورنیو پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وایي، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې 40 الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې به څه؟
اول دغه ګوشګيري ده دا خلک معمولا ور یواز پاتسي یو ډیره د ستیاره زمينه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګور اول بشتیا ده دوی جرجر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته ان استفراغات ډیر کې
دا طریق په کومو طریقو کارول کېږي
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي اول طریقې کې د دود ده د دود لاله سره استفاده کی بل ته خلیل لاره استفاده کی او درې مغه زرقه ده
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لاله نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کی پر دغه لاند محاله زیانونه راترنا واچو شي لاند محاله زیانونه شي
پاسو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي سره یې کمشتیا کوي سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالومه په مخې هیڅ نه دي کړي زه خو درو جوړم اوږدمهاله ځانونه یې څه دي
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدی ته وایي خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران که دا مواد مخدر استفاده بکی داغا دوین للاره که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی دریوم دا تنفسی للاز اغا کچنهی چه تولد کی که دا اغینا دا دسترس تنفسی سبب گرزه یعنی دفتن اغا اکسیجن لمنز زی که چیر پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی یو افته وروش دا طفل تولد سی 15 تر 18 ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي الله سي نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه ستاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سو چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کموي. مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوای جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مغز کې یا په سر کې یو غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یو الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول در نارینه اگه اسپرم مجدی تا وای نطفه پاروی که وای معمولا در نطفی سبب گرسی نسی که در چه پراتلو که خیزه امیدوار اوسی او در اقامت یا بیولادی سبب گرسی.
پا مرکه که مواوری دل چی در تاریاک و نشه معتاد تجاور خبگان پیدا کوی.
آیا پوهی دل است؟ آیا په هیداره سیمه متاجر څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اکله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتونه باید پوشي، لکه رادیوګان او تلویزیونګان د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور و مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
ایا په هدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې ورده. تر ننګرهار ولایت زرمیناله 100 کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونه سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاده سوه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خو داسې اخته شوم چې اول خو مورور پوډرې وو، کومه ورځ به چې لاړو موږ ورسره پاکستان کې وو. بیا دلته چې واده مو وکړې ده خو اطرافو هاپین پیدا کېدلو تاریک بس هم ډېر استفاده م نه دینه کول خاوند م کوله دی خو پخته و بېد هغې نه سیسته نور نه کېدله. زما هم تاریک شروع کړله، تاریک مې شروع کړ. یو نیستي ناداري راباندې ډېره دله، هیڅ شی هم په کوټه کې نه وله، نه مزرپ نه مکاسه وه. بس غیر همدغه ما وویل م په کته هاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیا راځه ماکه د بچو مبچار سمره غول ټوډه راوډه ما وی وډه لګره رال تم بچلې مترې تا وی وډه خرڅم مخړه بس پدی باندې ما ځان ته یو خړه غوند شین ما پودر دی ما غم برا وختل قرار بوته ناس ما چل ما د غنه شروع کړی دي، سخت نم شروع کړی دي، ما د سینې دي شروع کړی چې زه یو مستې نم شروع کړی دي. زه د سی بیچاره يم چې ما دی 2 روپې دره کور کینه لګیږي بي خي د سیم لکه لیوانی په شانت زک کینم ټول ورځ ما سوچ پی کړته اټس نه پویګم ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده. قرار به سماچار سومه پوډر وم هغه سره م سوچ دی هیڅ نور نه پوهېږم لکه لیوانی په شان دی. نه د کور نه د زندګي نه د حال نه د مال کور لاړو تباه شو هغه دی نانۍ خو سپیرې دي. بس چې دغه عمل م شروع کړه بس هر نه د یاده نور ووتله پنځه کوټي مالو مالو الاړو نه در بدر خاورې په سر شومه ماشومان مې چېرته نه کېږي د هېڅ شی م نشته غیر خدای م شته دی. او زه نه د ډوډۍ نه خبر یم نه د ترکاري. دوه ماشومان موسم کور کې هم خاوندي ماشوم مریضان دي پراته دي.
کور د خدای پاک پچا بن نو رانه ما بند آباد کور وران دی بس زده مجبورای نه چي دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورای مدسی مجبورم چې لار بارو ګورم څلور دیوال نه لغي 2000 روپے ته زيران شمه بیا م د بچلار بر شي تی باندې څه کوا دي تم نشه باندې راغله سبا ته منګم پی رازو ما هو تی مې دی دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر پکې توس کوم نور قرار سر کې دم او ګنګ سو دسی پوئیږم خو یو ناڅاپه چې زلم راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چې لمیترې نه بس هماغه راوړم ځان ته بس همغې ته کېږه سوچ مغلط شي کنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذم چې بچې راټول کړي کور ته یې راوړي بس دا زه تینوې سم ایسته خیر څېږم هغوی ما ته داسې داسې ګوري د اوښکې په مخ باندې روانې وي ته ولې داسې کوې ما او ته مې نور هم زندګي کې څه نه دی پاتې شوی هېڅ مې د ژوند نه نور تېر یم خاون مم همداسې وایي زه هم همداسې وایم بس ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کې همداسې ناست و
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي
راضا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
راضا راضا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی جمال تر گریوان کلک نیولای او ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه دا چې جمال یو ولی تر گریوان نیولای د څه شي تاوان ځینې غواړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پدا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی نه لاسه څنګه تېرېږم
والکانو هغه دې جمالی پوډری نه غي الی ته کې را واخلې چې درنه لاړ نشي
د خدای پر دې مم ولې څه پد می در سره کړی دي تاسو ودرېږي زه به اوس در سره ګورم چې پدې دیګه مو سرونه درمات نه کوم نه مو پرېدم
والا کانو دا نو موټر کی کچاره ماته کړه
کاکا هغه خیره چې بلې پتی گو وشته
والا کا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې
انجی صاحب د کوټه لکانو ډیر پتنګ کړم پتی گو وشتلم مام په دوی په سیتی کا ورزه والا هغه ستا په موټر ولا کیدا
په دې په لمه دینه پرېګدم زما د موټر کی کې تاوان برا کاوه
والا کا پنجیم کې ورو په ام لارم د خدای په خاطر اجیس ما پرېږدا
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستاله پر نه دی ګټلی چې د موټر کی کې برا ماتوي او بیا به پیاو بخنه ځان خلاصوي درته کور دې راو خه چې پلار سره د خبره سپین کړم
اجیس گریوان می خوشی کا خدای دې کوټ در سره زوم
درته درته مخکشه اجیس زوی د موټر کی خره ما تکړه دا چې د لاسو او شلو روپو شای نه دی ډېرې پیسې دي
حاجی صاحب زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خطر ما تکړه خو
ته منه ما ته تاوان را رسیدلی دومره غټه تیګه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی دا کار یې قصد نه دی کړی ماشومان یې تنګوي
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري تاسو پوښه او د کوچی الکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوي
ګوراجی صاحب زوی مې له تاسو سره شخصي دښمنی نه لري او نه دا کار قصدن کړی دی
اوه وای پکه دا دی لا بل اس پکه ولی مولیوانای په کور کې نه ساتي چې کوڅوکې مخ خوشې کړی دی.
حاجی صاحب خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هر ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکانې زوروي. که بد وایم دا د زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړ، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد، کور دې آباد، کور دې آباد.
تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانخیستو. دایم غریب دی او زوی ماغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.